ده زادي راديو درنو دوستانو السلام علیکم نشم بده د جوزا ولا سم د دیار سوا دره دره ویم هجری المریسکال نن با په زادي راديو کې په درو بجو ستر پنځو بجو پوری ترشن اسمان لاندې پروګرام لرو په دغه پروګرام کې به تاسو کولای شئ چې ټلیفونونه راوکړئ په پروګرام کې پر بحث باندې خپل نظر څرګند کړئ او هتاه د پروګرام د ملونو څخه خپل پوښتنه وکړئ خو تر هغه وخت تاسو په تمه اوسئ موږ به خبري رپورټونه درته وړاندې کوو خبرونه لرو د نړۍ او د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه د خبرونې پیل کې راځي ورسته به بیا رپورټونه اوري د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي ورسته به فری بازاهر د نړۍ مهم خبرونه وایي
سلام د خبرونو سره د کیدا افغانستان جمهوریت ریاستوی د کورونی چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی ته دنده ورکړل شوې چې د عبد الله پر انتخاباتي کاروان پر نه حمله وسیړي د بلې خوا د جمهوریت ریاست د دوو کاندیدانو ټیمونو د کاندیدانو او کمپاینونو د امنیت ټینګولو غوښتنه وکړه او د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون د ولسترګي د نصاب د نبش پیدو لامل تصویب نشو پر خبرونه د افغانستان جمهوریت ریاست د عبد الله پر انتخاباتي کاروان د پرونی حمله د سیړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی د ارګمانی په خبر پانه کې راغلی چې د کورونی چارو وزیر محمد عمر داوودزی په مشرۍ دغه هیئت دنده سپارل شوې چې د خپل سیړنو راپور په یو اونۍ کې جمهوریت ریاست ته وړاندې کړي د خبر پانه لمخې په دې پلاوی کې لخوا غلی داوودزی سربیره د کورونی چارو او دفاع وزارتونو د چارو ادارې ملي امنیت او لوی څارنوالۍ 15 لوړ پوړي چارواکي شامل دي د جمهوریت ریاست د کاندید عبد الله پر موټرو پرون د کابل ښار په 15 ناحیه کې 214 وشو چې د غد دریو ساتونکو په ګډون لستنه پکې وژل شو او 20 نور ټپيان شو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د دوو کاندیدانو اشرف غنی احمد زی او عبد الله تیمونه د کمپاینونو او د کاندیدانو د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه د کورونی چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي رډیو ته ویل د کاندیدانو د دې غوښتنې د پوره کولو لپاره امنیتي ځواکونه ژمن دي خو پر عبدالله شوبي حمله په ډیر مهارت پلان شوی و
تدابیر گرفته شده
تر تدابیر در یک سر تدابیر نیول او په لوړه کچه دی تر اوسه امنیتي ځواکونه د شاوخوا 800 کمپاینونو امنیت ټینګ کړی له وخت مخکې د پرون ورځې د حادثې د علت په اړه خبرې وکړو د کاندیدانو د ټیمونو لخوا د هغوی د امنیت ساتلو په برخه کې دا غوښتنه نن وروسته له هغې مطرح شو چې د جمعې په ورځ غرمه مهال د عبدالله پر موټرو 214 شوي او د ګڼ شمېر کسان پکې مړه او ټپیان شول د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون د ولسی جرګې د نصاب د نبشپړېدو له امله تصویب نشو د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون پر طرحې د ولسی جرګې اړوند کمیسیونو کار کړی خو د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله پر دې قانون رایګیری ونه شوه ښاغلی ابراهیمی ویل د پیسو د سپینولو قانون به د روانې دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې رایګیری پرې وشي د افغانستان بانک وایي د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون باید ژر تر ژره تصویب شي که نه نو افغانستان به د نړیوال بانک په تور لیست کې شامل شي او هم به بانکی اړیکې له نړیوالو بانکونو سره بندي شي او د انتخاباتو بلاک میسون په انتخاباتو کې د علماو خزو او ځوانانو پر رول ټینګار وکړ د انتخاباتو بلاک میسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن په انتخاباتو کې د علماو خزو او ځوانانو د رول په اړه په یو سیمینار کې ویل دینی عالمان رای ورکونې د بهیر لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ډیره مرسته کولی شي په غونډه کې دینی عالمانو ژمنه وکړه چې په پراخه کچه به د انتخاباتو عامه پوهاوي په برخه کې هڅې وکړي او ښځو هم ټینګار وکړ چې په یاده پروسه کې به پراخه ونډه واخلي او نور به هم د رای ورکونې لپاره وهڅوي تمه ده د جمهوري ریاست دویم دور انتخابات د جوزا په 24مه وشي چې ابتدایي پایله به یې د سرطان په 13مه اعلانېږي د افغانستان مربوط مهم خبرونه له لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ
د پاکستان د متحده قومي غورځنګ یا ام کیو ام ګوند مشر په ضمانت خوشی سو الطاف حسین په لندن کې د پیسو په غیر قانوني معاملې کې څلور ورځې مخکې توقيف شوی وو پولیسو له الطاف حسین څخه پرون وساته تحقیق وکړ او راتلونکو میاشت به بیا تحقیقاتو ته حاضرېږي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له الطاف حسین سره خواخوږي څرګند کړې او په لندن کې له پاکستانی چارواکو غوښتي چې له هغه سره قانوني مرسته وکړي الطاف حسین په 1992 کال کې وروسته له هغه له پاکستان لندن ته ولاړ چې په کراچۍ کې پاوز د قومي شخړو د مخنیوي لپاره عملیات وکړل الطاف حسین په 2002 کال کې د بریتانیا تابعیت واخیست د لاغه ځای په کراچۍ کې پر اردو ژبه ډېر اغېز لري او وخت په وخت له لندن څخه د ټلیفون له لارې په کراچۍ کې خپل ملاتړو ته ویناوي کوي په لندن کې د الطاف حسین له نیول کېدو سره سم په کراچۍ کې د ده ملاتړو له شخړو ډکې مظاهرې وکړې او د الطاف حسین د خوش کېدو د خبرو له اورېدو سره یې په کراچۍ ښار کې د خوشۍ محفلونه جوړ کړل د اوکرين نوی منتخب ولسمشر پيترو پروشينکو په کیف کې د دغه یواد په پارلمان کې د لوړې مراسم پر ځای کړه. نو موري تر لوړې ورسته په وینا کې ویل چې هیواد یې سولې، امنیت او یووالي ته اړتیا لري. ښاغلی پروشينکو وایي ډېر ژر به د اوکرين ختیځ ته ولاړ سي او په هغه ځای کې به د روسي ژبو د وضعیت د تضمین او سیمه ییزو غوښتنو په اړه بحث وکړي. نوموړي پر وسلوالو بلتون غوښتونکو غږ وکړ چې وسلې پر مځکه کښېږدي، د هغو کسانو لپاره چې وینې نه دي توی کړي د بخښنې اعلان یې وکړ. پروشينکو دغه راز د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق خندنه وکړه او ویل چې دا د اوکراین خاوره وه د او ویبه. په نننیو مراسمو کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن، د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو او په کیف کې د روسیې شرطافیر هم ګډون درلود. جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو او د دغه هیواد له صدراعظم ارسینی یاتسینوک سره د اوکراین د حکومت د سیاسي اصلاحاتو، اقتصادي اصلاحاتو او په اوکراین کې د ستونزو د هواري پر اجنډا هم غږیږي. سپینه ماڼۍ وایي چې بایدن به بیا د مالدوف له ولسمشر سره د سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. راپور نو وایي کیف او مسکو په نن د روسیې د طبیعي ګاز پر سر د شخړو په اړه خبرې له سره پیل کړې. یو اوکراینی چارواکي ویلي دا خبرې به د جون تر 9 نیټې پورې دوام وکړي. دواړه لوري د اوکراین د انرژي د دولتي کمپنۍ نفتو هاز د پورونو په اړه او د هغو بیو په اړه اختلاف لري چې اوکراین یې باید په راتلونکي کې د روسیې د ګازو په مقابل کې ورکړي. د اروپایي ټولنې د انرژي د کمیشنر یوې ویاندي چې ټاکل شوی هغه هم په دغو خبرو کې ګډون وکړي، پرون ویلي چې د نویو خبرو نیټه لا تر اوسه نه ده تایید شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي د هغو کسانو شمیر چې د عراق په انبار ښار کې د څو میاشتنیو جګړو له کبله له خپلو کورونو وتلي دي 4,80,000 ته نږدې سوي دي. د یونیچیار ویان ادریان ایدواردز پرون په بغداد کې ویلي چې د دوی اټکل د عراق د حکومت تر رسمي شمیرو لوړ دی. د عراق حکومت هغه شمیره 4,40,000 یادوي. ایدواردز ویلي دغه کسان وروسته له هغه بې ځایه سوي چې یاغیانو په قصدي ډول په دې وروستیو کې په انبار ولایت کې د اوبو یو بند مات کړ او سیمه اوبو ونیوله چې له کبله یې 2,000 کسان له خپلو کورونو ووتل. په انبار ښار کې د ډسمبر په وروستیو کې داسې مال کړکېچ راپورته شو چې امنیتي ځواکونو د رمادي ته نږدې د سني عربانو د اعتراضونو یو کمپ منحل کړ. د حکومت ضد وسلوال مخالفینو په تدریج سره فلوجه ښار او د رمادي ځینې برخې ونیولې. او یو اردنی ډیپلوماټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د راتلونکي مشر په توګه کاندید شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون په ملګرو ملتونو کې د اردن دغه سفیر د دغه سازمان د بشري حقوقو د مشر په توګه نومول دی. د بانکیمون د دفتر لخوا پرون اعلان شو چې پرنس زید راد زید ال حسینی چې د اوږدې مودې لپاره ډیپلوماټ و د نوی پلای پر ځای د شغلی بان انتخاب دی. د نوی پلای د دندې موده د سپتمبر په میاشت کې پوره کیږي. د خبرونو پای
ساعت 2 بجې او ته دقیقې د آزادی رادیو ده. د آزادی رادیو درنو دوستانو، په دې یو ساعت کې به په افغانستان کې پر وروستیو سیاسي تحولاتو تاسو ته رپورټونه وړاندې کړو. وابه وري چې د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي انتخاباتي ډلې د انتخاباتي کمپاینونو د کاندیدانو د امنیت د لا ټینګولو غوښتنه کوي. جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان لخوا د راکټي حملو پر وړاندې د اولی درجه احضارات ونیسي. دا څه معنی لري او دې مسلې ته پوځي څېړونکي په څه نظر ګوري؟ په همدې خبرونه کې په یو رپورت کې اوریدلای شئ. په دې خبرونه کې به د کابل د چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. د نورو مسایلو ترڅنګ د اونۍ تاندې څنګ پروګرام هم خبرو. تاسی له ازادي رادیو اوریدل چې په کابل کې په روسي کې د جمهوریت ریاست د یو کاندید عبدالله عبدالله پر انتخاباتي ډلې باندې 14 وسو او یو شمېر کسان پکې ووژل شول. اوس د جمهوریت ریاست لپاره دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي د انتخاباتي کمپاینونو او د امنیت لا ټینګېدو غوښتنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه د کاندیدانو او د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو د کارکونکو د امنیت ټینګولو لپاره ژمن دي. خو دوی وایي چې په کابل کې د عبدالله عبدالله د موټرو پر کاروان پرونی حمله په ډیر مهارت او له بهره پلان شوی و. د ازادي رادیو خبريال اسدالله لودین په دې اړه رپورت لري.
د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله د موټرو پر کاروان له انتحاري حمله یوه ورځ وروسته د دې ټیم استازی ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو د دوی د کمپاینونو لپاره لازم امنیتي تدابیر نه ونیولي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړی عبدالجبار شلګری وایي چې دوی پخوا هم له امنیتي ادارو سره د کاندیدانو او کمپاینونو د امنیت په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې، خو وایي هغوی ورته توجه نه ده کړې. شلګری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دویم پړاو انتخاباتو په وړاندې توطیې روانې دي او زیاته کړه چې د عبدالله پر کمپاین وروستۍ حمله د دې ښه ثبوت دی.
دغه پېښې موږ زیات په تشویش کې اچولي. دښمن دغه توطیې د یو خاص هدف په خاطر باندې په لار اچولي دي. موږ د امنیتي ادارو څخه هم غوښتنه دا ده امنیتي تدابیر دې ټینګ کړه، دغو محترمو کاندیدانو د امنیت په رابطه باندې دغسې بې پروا ونه اوسي لکه پرونۍ پېښه چې وه. تر اوسه متاسفانه دغه تدابیر ډېر جدي نه و، هغسې تدابیر چې باید لازم و تر اوسه نه وای نیولی.
دغه اندېښنې وروسته له هغې راپیدا شوې چې نامعلومو کسانو د جمعې په ورځ په کابل کې د عبدالله عبدالله پر موټرو انتحاري حمله وکړه چې شپږ کسه پکې ووژل شول او څه باندې شل تنه نور ټپیان شول. په همدې ورځ په فاریاب کې هم د عبدالله عبدالله پر پلویانو انتحاري حمله وشوه چې دوه کسان پکې ووژل شول. د دغو دواړو حملو مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم غړي ظاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کمپاینونو له امنیتي تدابیرو خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دا تدابیر باید نور هم زیات شي.
موږ د هیواد له امنیتي ځواکونو غواړو چې چاته د انتخاباتو او د خلکو د امنیت ګډوډولو اجازه ورنکړي. که چیرې امنیتي ځواکونه لازم پام ونه کړي او یا خدای مکړه غفلت وکړي، په هغه صورت کې به هر ورځ له پرونۍ حملې نه د بدترو پیښو شاهدان واوسو.
د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې د کاندیدانو او کمپاینونو امنیت ته ځانګړي تدابیر لري، خو زیاتوي چې د عبدالله عبدالله د موټرو پر کاروان وروستۍ حمله په ډېر مهارت له بهره پلان شوې وه. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه وایي
تدابیر نیول شوي او په لوړه کچه دي. تر اوسه امنیتي ځواکونو د شاوخوا 800 کمپاینونو امنیت ټینګ کړی. له وخته مخکې ده چې د پرون ورځې د حادثې د علت په اړه خبرې وکړو، خو زموږ معلومات دا دي چې دا حمله له بهره پلان شوې وه.
څېړونکي وایي که چیرې امنیتي ځواکونه په راتلونکي کې د داسې حملو په مخنیوي کې بیا هم پاتې راشي، ممکن په دویم پړاو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه کمه وي.
تاسې په افغانستان کې د انتخاباتو پر امنیت باندې رپورټ واورید. د ازادي راډیو خبریال له کونړه په یوه ویډیو رپورټ کې وایي چې د البته د چارواکو په وینا وایي چې د لشکر طیبه لشکره یو سلو پنځوس وسلوال هڅه کوي چې د کونړ په کامدېش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه پرانیزي. په نورستان کې ولایتي چارواکو ویلي چې یوه میاشت مخکې د همدې ډلې لخوا یولس وسلوال طالبان په دې خاطر اعدام شول چې دغو وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اول دور کې سما ګډوډي نه وه جوړه کړې، یعنی د ګډوډۍ په جوړولو کې ناکامه شوي وو. د کامدېش ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د افغانستان له حکومته غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي د دوی په سیمه کې د لشکرې طیبه د دغو وسلوالو لخوا د روزنیزو مرکزونو د پرانیستل کېدو مخنیوی وکړي. په دې اړه یوه ویډیو زموږ پر ویبپاڼه باندې آنلاین سوې ده. تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو وګورئ. د ازادي راډیو ویبسایټ ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویبسایټ ادرس دی www.azadiradio.com.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
په وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خلکو په دې خطر مظاهره وکړې چې د پاکستان لخوا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې پر سیمو باندې راکټي حمله ادامه لري. په څو ورځې مخکې جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان پوځ ته لارښوونه وکړه چې د پاکستان د راکټي حملو پر وړاندې دي د اولې درجې اظهارات ونیسي. یو شمېر پوځي څېړونکي وایي چې افغان حکومت باید د پاکستان لخوا د راکټي حملو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنې لارې کار واخلي او دا کار یې باید مخکې لا کړی وای. دوی انتقاد کوي چې په تېرو څو کلونو کې افغان حکومت د پاکستان لخوا د راکټي حملو د مخنیوي لپاره لازم اقدام نه دی کړی او وایي چې اوس باید سیاسي هلې ځلې او پوځي تیاره زیاد سی. افغان چارواکی شمیر رپورچنه وای چی پا لدیر مدی راهیسی دا پاکستان لخواه دا افغانستان پا سرحدی سیمو پا زنگر جول پا ختیز ولایتونو کی دا غا راکیتی حمله دا دیرو تلفات و سبب سوی او دا خلکو کورونه یه رنگ کردی. دا ازادی راژیو خبریال نسیم شفق پا دیاره لشمیر کارپوهانو سر خبری کردی او رپورتی ولندی کوی.
وروسته له هغې چې ولسمشر کرزی د پاکستان د راکټي بریدونو پر ضد افغان پوسته د احضاراتو لارښوونه وکړه، افغان پوځي سیړونکي وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې لومړی سیاسي او بیا پوځي اقدامات وکړي. دوی څرګندوي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د افغانستان پر ختیځو برخو د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره هغه شان چې لازمه وه هڅې نه دي کړي، او همدا علت دی چې د دوی په خبره د پاکستان راکټي بریدونه لا هم دوام لري. د پوځي چارو سیړونکي جنرال نورالحق علومي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې باید افغان ځواکونه پیاوړي شي، خو سیاسي اقدامات هم باید له پامه ونه غورځول شي.
ازارات ورکول هم سم دی، باید په عملی توګه پاکستان ته یو ګواښ وي که دوی بیا دا کار کوي د افغان ملت یا د افغان قوتونه آرام نه کښېني. دلته د ډیپلوماسۍ له لارو نه دوی هم باید دا فشارونه راولی، تر اوسه جدي توګه افغان دولت باید از موضع گیری کړی و. موږ دلته پلویان لرو پاکستان دولت ته متوجه کړی و چې ولې په افغانستان باندې تیری کوي.
تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت اعلان کړی و چې پر افغانستان د پاکستان ناحق راکټي بریدونو د افغانانو زغم تمام کړی، او ولسمشر کرزی پر وړاندې افغان پوسته د لومړی درجه احضاراتو امر کړی. افغان چارواکي ټینګار کوي چې دوی تر ډیره له ډیپلوماتیکو لارو هلې ځلې کوي چې پاکستان د افغانستان په ختیځ کې پر کونړ، ننګرهار او نورستان توغندي ویشتل بند کړي. د راپورونو پر اساس له تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې پاکستان د افغانستان پر ختیځو برخو راکټي بریدونه جاری ساتلي چې لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي او ګڼ شمېر کورونه یې نړولي دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغانستان له لورې ترورستان پاکستان ته ور اوړي او هلته عملیات کوي، نو دوی د مخنیوي لپاره دغه راکټي بریدونه کوي، خو افغان حکومت د پاکستانیو چارواکو دا څرګندونې له واقعیت نه لرې بللي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوې خبرې کړې اعلامیه کې وویل چې د پاکستان راکټي بریدونو د افغانانو د زغم کاسه ډکه کړې او دا کار د متقابل عمل روحیه پیاوړې کوي. په همدې حال کې پوځي کارپو جاوید کوهستانی وایي چې افغان حکومت باید د راکټي بریدونو د بندولو لپاره پر پاکستان عملی فشارونه زیات کړي او حتی د په خبره خپل سیاسي اړیکې ورسره پرې کړي.
دا توپونو لویشتل وړاندې لومړني اقدامات دادی چې افغان سرحدي ځواکونه پیاوړي، افغان ډیپلوماټان له پاکستان نه بهر او حتی اړیکې ورسره پرې شي. دا اقدامات کیدای شي د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا او په سیمه کې سترو هیوادونو ته د مراجعې او یا هم د اړیکو د پرې کولو له لارې وي. وروسته له هغې بیا کیدای شي چې معاربې ته هم مخه کړو تر څو داسې ځواب ورکړو چې په راتلونکي کې د پاکستان د هر ډول مداخلې مخه ونیول شي.
د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی هم د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د پاکستان راکټي بریدونه پر افغانستان ښکاره تیری بللی او ویلی دی چې ولسمشر کرزی ورته ویلی چې د دې بریدونو د دوام په صورت کې باید ورته عمل وشي. سیاسي او امنیتي سیړونکي په دې باور دي چې پاکستان د دې راکټي بریدونو تر شا مهم اهداف لري او افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د سیاسي چینلونو په واسطه د حملې بندي او د استخباراتي هلو ځلو له لارې د هغه هیواد پلانونه شنډ کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د 1943 میلادي کال د جون په میاشت کې د متحدو ځواکونه د فرانسې په شمال کې د نورماندی پر ساحل د ورتګ لپاره په سمندر ورګډ شول، او د جون په 16 نیټه د متحدینو ځواکونه د نورماندی ساحل ته ورسېدل، او په دې ډول یې په لویدیځ اروپا کې د نازی جرمنیانو د کنټرول لمن د په بشپړ ډول ورغونډه کړه. په دې حمله کې د ډیرو هیوادونو لږ تر لږه 1,50,000 عسکر شامل وو. د نورمندی په سواحلو کې د متحدینو د ځواکونو د دغه بریالۍ حمله او یایمه کلیزه په فرانسه کې پرونول منځل سو. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې کوچنیانو د دغه ورځې د منځلو لپاره او د دوهمې نړیوالې جګړې د پای د منځلو لپاره په ځانګړو مراسمو کې برخه واخیسته. د ازادي راډیو په پاڼه باندې د فرانسې په شمال کې د نورمندی د سواحلو اوسنی عکسونه او د جګړې د زمانې عکسونه آنلاین سوي دي. تاسو که غواړئ د عکسونو دغه ګالري وګورئ نو تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. او اوس به د کابل د نن چاپ او ورځپاڼو ته کتنه سره واورو.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو تر ډیره د جمهوری ریاست پر کاندید عبدالله عبدالله د تیرې ورځې انتحاري حمله او د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د امنیت په اړه مطالب لیکلي دي. جامع باز غیر دولتي ورځپاڼې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله پر موټر د تیرې ورځې انتحاري حمله په اړه یو مطلب لیکلي چې جمهور رئیس حامد کرزی او د جمهوری ریاست بل کاندید اشرف غنی احمدزی دغه حمله په کلکه غندلې او هغه د افغانستان د دښمنانو کار بللی. ورځپاڼه وایي عبدالله عبدالله د هیواد له امنیتي ځواکونو غوښتي چې دغه حمله په جدي توګه وڅېړي او د داسې حملو د تکرار مخنیوی وکړي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتلي چې ولې د انتخاباتو دوهم دور ډیر تر ګواښ لاندې دی. ورځپاڼې د دې پوښتنې په ځواب کې د بېلګې په توګه د جمهوری ریاست پر کاندید عبدالله عبدالله د تیرې ورځې انتحاري حملې ته په اشارې سره ویلي چې دا یو بل سند دی چې د دوهم دور انتخابات به له ستونزو سره مل وي او دښمنان به پرې نږدي چې دا ځل افغان ولس د تیر په څېر انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او حماسه جوړه کړي. د ورځپاڼې سرمقاله لیکونکی لیکي چې پر کونړ او نورستان د پاکستان راکټي حملې او پر وړاندې د امریکا مرموزه چوپتیا په نورستان کې د لشکرې طیبه ډلې مخپټي طالبان چې افغان طالبان وژني او د داسې نور امنیتي ستونزو علت ښایي دا وي چې له انتخاباتو زموږ ولس طبیعي پایلې ترلاسه نه کړي. ملي باور نه دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په دوهم دور انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو بې پریوالۍ لا هم یوه پوښتنه ده. د ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي په وینا د کورنیو چارو وزارت په لومړي دور انتخاباتو کې هم ژمنه کړې وه چې پولیس به بې پرې پاتې کیږي او د کوم ځانګړي کاندید په ګټه به کار نه کوي. خو د ورځپاڼې په خبره وروسته بیا معلومه شوه چې تقریبا ټولې درغلې د پولیسو لخوا یا د پولیسو په ملاتړ او د دوی تر سوري لاندې وشوې. د ورځپاڼې په خبره ولس دا ځل په رښتینې توګه د امنیتي ځواکونو د بې طرفۍ غوښتنه کوي او له دوی نه غواړي چې په ټاکنو کې د درغلیو پر ځای د امنیت ټینګ کړي او دښمن د دې ته نه پرېږدي چې دغه لویه ملي پروسه زیانمنه کړي. انیس دولتي ورځپاڼې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله پر موټر انتحاري حملو په اړه په دوو مطلبونو کې لیکلي چې ولسمشر کرزی او د هغه دوهم مرستیال کریم خلیلي دغه حمله په کلکه غندلې ده. د ورځپاڼې په خبره د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله په موټر هغه مهال انتحاري حمله وشوه چې د کابل په میرویس میدان سیمه کې له یوې انتخاباتي غونډې راووت او د یوې بلې غونډې په لور روان و. د ورځپاڼې په ټکو جمهور رئیس کرزی دغه حمله د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار بللی چې نه غواړي د آزاد او رڼو انتخاباتو له لارې په سوله ییزه فضا کې خپل راتلونکی جمهور رئیس وټاکي.
د افریقا په شمال کې یو ډیر په زړه پورې هیواد مراکش دی. مراکش د نړۍ په زیاتو خلکو کې د داسې یو هیواد په توګه پیژندل کیږي چې هلته اوس هم جادوسته او کوټګر لا هم ډیر کاروبار لري او خلک یې عجیب غریب عقاید لري. تاسې که غواړئ چې له مراکش څخه چې ډیر خلک یې د مراکو په نوم هم پیژني یوه په زړه پورې کیسه واورئ. تاسې زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیوي مجله هلته آنلاین سوې ده او تاسې به د مراکو یا د مراکش د خلکو یوه ولسي کیسه پکې واورئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لري www.azadiradio.com. تاسو به نن د دریو بجو څخه تر پنځو بجو پورې د ازادي راډیو څخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په دغه پروګرام کې تاسو ټلیفونونه کولای شئ او د پروګرام پر موضوع باندې خبرې کولای شئ. وروسته به زما همکاران اسمت سروان او امید مستان راځي او تاسو به د پروګرام موضوع هم وایئ. د ټلیفون شمیرې به هم درته اعلان کړي. خو تاسو د پروګرام وخت مه هېروئ. په پوره درې بجې باندې دغه پروګرام پیلوو. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې امنیتي چارواکي وایي چې دوی د انتخاباتو لپاره د شامنیتي ترتیباتو د نیولو په خاطر د چمتو څلور پرم پوځي عملیات پای ته ورسول او دوی هڅه وکړه چې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته تللې لارې د ماینونو څخه پاکی کړي. دوی وایي چې اوس د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پوره تیاری لري او دوی ډاډ ورکوي چې دغه انتخابات به په جنوبي ولایتونو کې په پوره اطمینان او په ښه امنیت کې ترسره شي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په کندهار کې یو خبری کانفرنس ورغلی او په دې ارتباط رپورټ وړاندې کوي.
که څه هم په جنوب کې د جمهوري ریاست او ولایت شوراګانو تیر انتخابات د امنیتي تهدیدونو خوندي و، خو د ځینو امنیتي سرچینو د معلوماتو پر اساس دا وار به د کندهار، زابل او روزګان په ولایتونو کې شپږ سوه وسلوال په درو څلوېښت ګروپونو کې د ټاکنو د ګډوډولو هڅه وکړي. خو د دې سره سره افغان امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي او زیاتوي چې دوی د دغه وسلوالو د هڅو د شنډولو لپاره شل زره سرتیري په دندو ګمارلي. په جنوب کې د 215 ماتال کلي اردو قماندان برید جنرال عبدالحمید حامد د جنوبي ولایتونو د والیانو او امنیتي مسؤلینو سره د دوهم پړاو انتخاباتو د تدابیري پلان د جوړولو پر مهال وویل چې روان موسم د وسلوالو مخالفینو په ګټه دی او د ټاکنو په وړاندې جدي ګواښونه سته. د قماندان په وینا چې اوسمهال د کندهار، رګستان، میوند، خاکریز او ژړی، د زابل، شاجوی، میزان، نوبهار او شمولځی، د روزګان، چورا او چارچینو ولسوالۍ د سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ده په وینا چې د دوهم پړاو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د چمتو څلور په نوم عملیات هم پای ته رسولي او اوس هڅې پیل شوي چې د رایې ورکولو مرکزونو ته غځېدلې لارې د ماینونو خلاصې کړي او ژر تر ژره د ټاکنو اساس مواد ولسوالیو ته ولېږدوي. د قماندان په وینا دا ځل په جنوب کې د رایې ورکولو 1510 مرکزونه فعال او 50 مرکزونه د تهدید له امله تړلي دي.
په هغه مرکزونه چې مخکې خلاص و 1510 د انتخاباتو مرکزونه وو، اگر چې د مخالفینو تحرکات هم زخته ډېر شوي دي، مګر موږ امنیتي قوتونه انشاءالله ښه تدابیر لرو، پلان ګذاریم کړی ده. هغه 1510 مرکزونه به ټول خلاص شي او تقریبا په حدود د 20000 امنیتي پرسونل علاوه د سابقه بیزونه چې مولدا به صرف د انتخاباتو د مرکزو د امنیت راوستلو دپاره به موثف.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په غونډه کې وویل چې دا ځل په دغه ولایت کې 14 مرکزونه تړل شوي او ولسوالۍ به د تهدید لاندې وي. د ده په وینا تر تهدید لاندې ولسوالۍ شپږ د ډبرین د کرښې سره او یوه د میوند ولسوالۍ ده چې د هلمند سره ګډه پوله لري. د ده په وینا چې په کندهار کې 14 مرکزونه د ناسم موقعیت له امله بند دي، خو په روزګان کې یو او په زابل کې شپږ دېرش مرکزونه د امنیتي تهدیدونو له امله تړلي دي. قماندان په عین حال کې خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوهم پړاو انتخابات به هم په بریالیتوب سره ترسره شي او وسلوال مخالفین به ونه توانیږي چې ټاکنې ګډوډې کړي.
وو ولسوالی هغه ولسوالی دی چې د کندهار ځینې ولسوالۍ د زابل سره هم سره دی، ځینې شپږ ولسوالۍ د پاکستان د ډیورند د خطه سره پرتې دي او د هلمند سره خامخان. هغه ولسوالۍ چې د کندهار د ولایت سره دوردسته دي ځینې مشکلات به ولري، خو انشاءالله داسې تعدیدونه نه دي. هغه مرکزونه چې تېره پله په انتخاباتو کې خلاص هغه به اوس هم خلاص شي، خو هغه ځایو ته اضافي قواوې دي تر تېره پرتله به زیاتې دي چې هغه ځایونه چې لرې دي او تعدیدات لري، نور انشاءالله دا مشکل به نه وي. ټول په زابل او کندهار او روزګان ځایو کې تعدیدونه خوسته، خو دونه به نه وي انشاءالله چې د تشویش وړ.
د جنوب د دوو نور ولایتونو زابل او روزګان چارواکي هم د راتلونکو انتخاباتو د اندېښنو تر څنګ ډاډ ورکوي. د زابل والی محمد اشرف ناصری وایي چې په ولایت کې به د تیر په ډول و څلوېښت مرکزونه پرانیستي وي، خو د غزنی د ناوی ولسوالۍ څخه د مخالفینو د تهدیدونو په اړه اندېښنه لري.
د افغانستان داخلي او بیرونی دښمنان غواړي چې دغه انتخابات له ستونزو سره مخامخ کړي، ولی افغانان بیا په خپله دا هیله لري او دای ارزو ده او دای عزم ده چې دوی به په انتخاباتو کې برخه اخلي. موږ خپل عملیاتو ته دوام ورکړی ده، موږ عملیات خپل جاري ساتو. زموږ امنیتي ځواکونه دې صلاحیت لري چې د تیر په شان باندې په هغه سیمو کې چې موږ د مخه انتخابات کړي دي، انشاءالله په هغه کې به بیرته انتخابات ترسره کیږي. ولی لازمي عزم دا ده چې نورې ساحې هم تر خپل کنټرول لاندې راولو، خپل عملیاتو ته ادامه ورکړو او حتی نور مرکزونه هم خلاص کړو.
په عین حال کې د روزګان والی امان الله تیموري د غزنی د حاجرستان څخه د گیزاب او خاص روزګان د تهدید خبره کوي. د دپو وینا د همدې له امله به په روزګان کې د دوهم پړاو ټاکنې د تیر ځل په ډول نه وي.
روزګان ولایت همیشه وخت د همسایه ولایتو د خاصه تهدیدېږي، دغه جمله سه شهید حساس، دهراوت، د هلمند د خاصه تهدیدېږي او گیزاب د غزنی چې اجرستان په بغل کې دی او خاص روزګان د دای چوپان یا خاکیران د خاصه تهدیدېږي. موږ په تیر انتخاباتو کې نور سلویش زرو پوج نوی کسه انتخاباتو کې ګډون وکړل، خپل رای استعمال کړل. په دې دوم دور کې امیدوار یو موږ جلسې درلوده ستدل ډیر خلک بدون وکړي.
د جنو راپورونو په اساس ویل سی چې د دوهم پړاو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره په پاکستان کې دینی مدرسې رخصت شوی، ټاکل شوی چې دا انتخابات د راتلونکي شنبه په ورځ ترسره شي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې مو د انتخابات لپاره د امنیتي تدابیرو په ارتباط د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی رپورت واورید. په خبرونه کې ورسته اقتصادي خبرونه لرو، او د خبرونه د نن ورځې په خبرونه کې به تاسو د ځوانانو ځانګړي پروګرام ته د څنګ هم وړاندې کوو، خو تر هغه مخکې فریبا ظاهر د افغانستان نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د کورنۍ چارو وزیر په مشرۍ یوه پلاوي ته دند سپارلې چې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین پر موټر ترسره سوې حمله وڅېړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د علماو، ښځو او ځوانانو پر رول ټینګار وکړ. د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون د ولسي جرګې د نصاب د نه بشپړېدو له امله تصویب نه سو. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ یا ام کیو ایم ګوند مشر په ضمانت خوشي سو. د اوکراین نوی منتخب ولسمشر پیترو پروشینکو په کیف کې د دغه هیواد په پارلمان کې د لوړې مراسم پر ځای کړه. راپورونه وایي کیف او مسکو به نن د روسیې د طبیعي ګازو پر سر د شخړو په اړه خبرې لاسته پیل کړي. یو اردنی ډیپلومات د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د راتلونکي مشر په توګه کاندید سوی. او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي د هغو کسانو شمیر چې د عراق په انبار ښار کې د څو میاشتنیو جګړو له کبله له خپلو کورونو وتلي دي 4,000 ته نږدې سوي دي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګری وزارت چارواکي وایي د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې چټي سوي دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته ویل د تیرې اونۍ په پرتله د ځینو ارتزاقي موادو لکه اوړه، وریجه او غوړیو بیې تر 2% پورې چټي سوي دي. ښاغلی قوقندي زیاته کړه چې په تیر دور انتخاباتو کې د امنیتي ملحوظاتو له امله د افغان سوداګرو مالونه د هیواد په بندرونو کې بند پاتې سوي وو، او دا ځل یې وار د مخه پریمانه خوراکي مواد وارد کړي دي.
د تیر اونۍ په پرتله د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو په بوی کې نږدې 1-2% ټیټوالی راغلی، چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی. که چیرې د انتخاباتو په خاطر زموږ امنیتي ځواکونه لوی لارې بندې هم کړي، دا ځل به د خوراکي توکو بیې لوړې نه شي.
ښاغلی قوقندي وایي که دا ځل د انتخاباتو لپاره د امنیتي ځواکونو لخوا لارې بندې هم سي، د خوراکي موادو بیې به لوړې نه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د چین په سچوان ایالت کې د افغانستان په مشرۍ د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان سارک غړو هیوادونو یو اقتصادي کانفرنس جوړ سي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل په دغه کانفرنس کې به د سارک هیوادونو ترمنځ د اقتصادي زیربناو، ترانزیت او پانګونې او په دې برخه کې د موجودو ستونزو په اړه خبرې وسي. د ښاغلي الکوزي په وینا دغه کانفرنس په 3 ورځې دوام وکړي، او د جنوبي اسیا د هیوادونو د سوداګرۍ یو خونو غړي به پکښې ګډون وکړي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې 1 منی بوجي اوړه 1,400 افغانۍ، 1.5 منی بوجي وریجې 1,380 افغانۍ، 1,500 کیلو بوجي بوره 1,550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 کیلو اوبلن ګاز 46 افغانۍ، 1 لیټر پټرول تیل 50 افغانۍ، او 1 لیټر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کېږي. او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ 80 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونې لا نوري وشت دقیقې وخت پاته دی. په دې نوره وشت دقیقو کې به تاسو ته د تاندې څنګه پروګرام خبرو ځینې رپورټونه هم لرو، او د رپورټونو لړۍ له فرا څخه پیلوو. په فرا کې د ازادي راډیو خبریال د کوچیانو پر ستونزو باندې یو رپورټ برابر کړی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په فرا کې که څه هم کوچیان په ټولنه کې ډېر مؤثر رول لوبوي، او د ټولنې ډېر ضرورتونه په فرا کې د دوی د محصولاتو څخه پوره کیږي، خو بیا هم دوی وایي چې حکومت د دوی ژوند ته ځانګړی پام نه دی کړی. پام وکړئ، د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت رپورټ چې له فرا څخه جوړ کړی.
زه دلته د فرا ولایت په بلابلک ولسوالۍ کې د ورشو څنګ ته د الادات سره ولاړ یم. هوا ډیره توده ده، او الادات خپل د پسو د رمو سره ولاړ دی، او هغه څاړي. هغه وایي چې په تېرو څو کلونو کې دولت ورسره هېڅ مرسته نه ده کړې، او ډېر وخت یې مالونه د ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د په خبره په برابرۍ کولسوالۍ کې مالداران تر شپږ ډېر زیات مالونه لري او د فراه ولایت ډېره برخه غوښه دوی برابروي، اما دولت تر اوسه ورته پاملرنه نه ده کړې. پاملرنه ورته نه ده کړې. د برابرۍ کولسوال وایي چې دا ځل غواړي د نږدې څخه د دغو کسانو ستونزې د اړوندو ادارو سره شریکې کړي.
بس هم دغه مالدار خو راغلی ما ریاست زراعت سره په خپل موده د زراعت چې د دې تمې وظیفه ورکړی او چې داسې به ځي دغه مالدار چې څه مشکل لري، کوم تکلیف لري، یا د واکسین په باره کې، یا کوم د نورو دواګانو په باره کې چې دوی څه مشکل لري، بعد هغه تاسې په د زراعت د ریاست څخه ورته الپاسر کړي چې دغه خلکو مشکل ته روان د دې پورې الپاسر دي.
د فراه ولایت برابرۍ ولسوالۍ پراخه ځمکې او ورشوکان لري، نو ځکه مالداري او کرهنې هم په دغه ولسوالۍ کې پرمختګ کړی دی. دا سیمه مالداران وایي که ورسره مرسته ونه شي نو مالونه به یې ورځ تر بلې لړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو تاسو آنلاین یا د انټرنیټ لاله هم ډیره پاکه صفه او اسانه اوریدلای سي. تاسو یو د ازادي رادیو د پانی ادرس په یاد ولري، د ازادي رادیو د پانی ادرس www.azadiradio.com. او همدار تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ټول مطالب د لوستلو لپاره پر همدغه پانه باندې ترلاسه کړئ، او پر فیسبوک هم د ازادي رادیو ستا، پر ټوئیټر هم ستا تاسو د ورځې خبرونه او رپورټونه هل دوم کتلای او د خپل دوستانو سره شریک کولای شئ. د ډیورند کرښې ته نږدې په باجوړ ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو پر کاروان دوی به میچاودنې سوي چې د ازادي رادیو خبريال وایي د دې هیواد د پوځي مقاماتو په وینا لشتلره دوه عسكر پکې وژل سوي او دوه نور زخمیان دي. له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق رپورټ واوري.
د ډیورن کرخې د سیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر موټر د سړک غاړې بم پر لپسې دوه چاودنې شوي چې دوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني پوځ د امریکا د دفتر یا آی اس پی آر لخوا په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د شنبې په ورځ د باجوړ ایجنسی په چارمنګ او ناوګۍ نومي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو پر کاروان د سړک غاړې دوه بم چاودنې شوي چې په ترڅ کې تر دې دمه دوه سرتیري مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. دوی همداراز وایي چې د پاکستاني ځواکونو پر کاروان هغه مهال د سړک غاړې بم چاودنې وشوي چې دوی له دې سیمو څخه د تیرېدو په حال کې وو. د پاکستان پوځي مقامات همدارز وایي چې د پیښې ټپیانې د باجوړ ایجنسی مرکزی روغتون ته لیږدولي او همدارز په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي دي. په باجوړ ایجنسی کې یو سیمه ایز خبریال سلیم جان لازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
تقریبا 20 کیلومتره فاصله کې تحصیل ناوګۍ علاقه چارمنګ اندازه دي چې دا پیښه شوې ده. دا پیښه چې کله دی د پوټیا غوامو څنګه شوونه کی دا غوړه واقعیا د تحصیل کې مرکز کې وشوله. دا کوم د خشن سکیورټي فورس د بروامو نو غیر باندې
نوموړی وایي چې پاکستاني ځواکونو تر برید وروسته سیمه کلا بند کړې او چا ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. په دې وروستیو کې د ډیورن کرښې ته څیرمه د باجوړ ایجنسی په قبایلي سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو وسلوال بریدونه ډېر شوي چې له امله یې د پاکستان د پوځي مقاماتو د وینا له مخې تر دې د مالک تر لږه 12 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. که څه هم په دې ایجنسی کې پر پاکستاني ځواکونو د بریدونو مسؤلیت د عمر خالد خراساني په مشرۍ د پاکستاني وسلوالو طالبانو ډله مني، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا تور لګوي چې دا بریدونه د ډیورن کرښې له پورې غاړې له افغان خاورې څخه کیږي. د تېرې چهارشنبې پورز هم په همدې ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو پر دوه امنیتي پوستو وسلوال برید شو چې په ترڅ کې څلور سرتیري وژل شوي. د دې برید مسؤلیت پاکستاني وسلوالو طالبانو منلی او د دې ډلې عمومي ویاند شاید الله شاید ادا کړې وه چې په دې برید کې ګڼ شمېر پاکستاني سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا یادونه ورته چې په باجوړ ایجنسی کې د ننني برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ورسته په خبرونه کې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه لرو، خو تر هغه مخکې زه یو جالب مطلب لرم چې شاید نه د ځوانانو لپاره نه، د ټولو خلکو لپاره په زړه پورې وي د دې اورېدل. دا مطلب ګارډین ورځپاڼې خبر کړی دی.
ا
ولی خبره کړه په دغه سندره کې د سندرغړی البته د سندري نوم دادی چې د هیڅ شي څخه مینا جوړ کړی او د سندرغړی په وځا کې وای چې زه په هیجم چې شپه تیریږي او زه په هیجم چې وخت الوتو په حال کې دی. یوې استرالیایی نرسی په یو ځانګړي سروې کې چې د هغو کسانو سره د وخت تیرولو پر اساس کړي چې هغوی د ژوند په اخرو شیبو کې ویلي چې ډیرو خلکو د مړینې په وروستۍ شیبه کې دا ارمان کاوه چې کاشکې یې خپل ډیر وخت د خپلو دوستانو سره تیر کړی وای. ګارډین ورځپاڼې په دې اړه په یوه مقاله کې ویلي دي چې هغه پنځه مسلې چې ډیرو خلکو یې د ژوند په وروستیو شیبو کې ارمان کړی د ډیرو خلکو ترمنځ یو ډول دی. د استرالیایی نرسی به له هغو کسانو سره چې د مړینې په حال کې و د ژوند وروستۍ دولس اونۍ تیرولې او د هغوی خدمت به یې کاوه، له هغو خلکو سره به یې د امکان په صورت کې خبرې کولې. دې نرسی له داسې خلکو سره د خپلو خبرو پر اساس یو کتاب هم لیکلی چې سرلیک یې دی د مړینې پر وخت د انسانانو پنځه ورته ارمانونه. په دغو ارمانونو کې اول دا دی چې زیاتو خلکو دا ارمان کړی چې کاشکې مې دا جرات درلودی چې په رښتینې ډول مې د ځان لپاره ژوند کړی وای، کاشکې مې د دې لپاره چې خلک څنګه توقع راڅخه لري ژوند نه کولی. دا نرس وایي د ډیرو خلکو دوهم ارمان دا و چې دوی ډیر کار نه کولی. دا وایي د هر نارینه ناروغ د مړینې په وخت کې دا ارمان و چې کاشکې ډیر وخت خپل کورنۍ له غړو سره تیر کړی وای او ډیره انرژي خپله په کار کولو نه وای ځای کړی. د دې استرالیایی نرسی په وینا دریم ارمان د ډیرو خلکو دا و چې کاشکې مې د خپلو احساساتو د څرګندولو جرأت درلودای. په ژوند کې ډیر داسې خلک سته چې خپل احساسات پټوي او د خپلو خپله خوشحالي یا د خپل نظر مخالفت د څرګندولو جرأت نه کوي. ډیر خلک د دې لپاره دا کار کوي چې له نورو انسانانو سره له جنجاله ځان وساتي. داسې خلک چې په اصطلاح د قافلې په سر کې له تګه ویره لري او د ډیر احتیاط په خاطر ژوند د منځ په قطار کې تیروي کله هم له هغه قابلیت څخه چې دوی پرشتیا لري پوره کار نه اخلي. د دې نرس په وینا دغه خلک بالاخره له ځان سره د جنگ او د خپلې درونی کشمکش په خاطر ناروغه کیږي. څلورم خلک دا زیات ارمان کړی چې کاشکې مې له خپلو ملګرو سره ډیر ارتباط ټینګ ساتلی وای. دغه استرالیایی نرس وایي ټول خلک د مرګ په وخت کې د خپلو دوستانو ارمان کوي او ورپسې خفه کیږي. او پنځم دا چې کاشکې مې د ځان د خوشحالۍ زیات کوشش کړی وای. استرالیایی نرس برونی وایي له ډیر حیرت سره به ووایم چې زیاتو ښځو او نارینهوو دغه ارمان کوو چې کاشکې ځان خوشحاله ساتلی وای. دغه خلک په زړو عادتونو کې ګیر پاتې شوي کسان دي. دا هغه خلک دي چې له تغییر څخه یې ویره درلوده او د زړو عادتونو د بدلولو جرأت یې نه کاوه. دې خلکو د مړینې په وروستیو شیبو کې د ارمان کاوه چې کاشکې یې یو وار بیا دا چانس درلودی چې له زړه یې خندلی وای. ازادي رادیو درنو دوستانو تاسې د نن ورځې د ټولو مطالبو د لیدلو او اوریدلو لپاره زموږ په پاڼه ته ورتلای شئ. زموږ په پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com. تاسې به نن په درو بجو باندې د ازادي رادیو د ترشنه اسمان لاندې پروګرام میلمانه یاست. تاسې ټول په دغه پروګرام کې ګډون کولای شئ. پروګرام ته د ټلیفون شمیرې به ورسته زما همکاران اسمت سروانه او امید مرزبان درته وایي. د پروګرام موضوع به هم درته اعلان کړي. تر هغه وروسته بیا تاسې ټلیفونونه را وکړي او په پروګرام کې پر موضوع باندې خبرې وکړي. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. تاسې کولای شئ چې د ماښام تر اوو بجو د افغانستان او نړۍ په خبرونو باندې ځان په خبرو وساتئ. اوس هم د تاندي څنګه پروګرام
تاندي څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفاق.
السلام علیکم ملګرو. د نننې خبرونه په سر کې څه درته لرو؟
ټول د وادي کول درې سلور نه پر یوې تنې ویوړو غ درې بازان په مکه مکه وو.
یو وار ډوبشه مې ورورا داس دا کې به کې ورکو مې
آیا و مرا وېستو او یو پورې غاړه واغل ته ډوبشه وو پکې مړو.
و
ورپسې په دې غږیږو هم ځولو چې له دولسمه فارغه شوي ځوانان ولې خپله شهادتنامه زر نشي اخیستلی. زه نورګل شفق یم له تاندې څانګې سره. دوستانو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یو ریپورت کې ویل شوی چې هر کال په ټوله نړۍ کې 338,000 کسان په اوبو کې د لاهو کېدو له امله مري. افغانستان کې که څه هم په ځینو ښاري سیمو کې د لامبو ځانګړي حوضونه جوړ شوي خو کم دي. په لرو پرتو سیمو کې بیا خصوصا د اوړي په موسم کې اکثره ځوانان که د چا لامبو زده وي او کنه په نهرونو او سیندونو کې لامبي. بیا نو څه کېږي؟ دغو څو ځوانانو ته غوږ شئ.
زما نوم حیات الله یو تن د قندوز ولایت اوسیدونکی. دولس دیارلس کسان او صنفیان یو چیرته او بازی ته لاړلو. لږ ګردش یې درلوده اوبو. هلته م چې ځان واچو ټول لاړل ووتل. زه دغه اوبو وګرځولم وی ګرځولم دغه تاوی کړم تاوی کړم تاوی کړم په همدغه حالت کې و چې زم ووتلم نږدې مړ کړی وم. بعضې کسان دي انډیوالانو ته ځان ښکاره کوي چې زه دومره اوبازیمه اوبو ته ځان واچوي بیرته چې اوبه را وباسي مړي.
زما نوم محمد نادر دی د جلال آباد د ښار اوسیدونکی. دې پل بسود له بس مونږ راغلي وو لږ ساتیری ته او لږ ولامبو ولې نه ول نه ډېر کسان یې وړي دي دلته. مخکې ورځو کې یو نفر کابل نه راغلی او چکر له راغلی دلته بازي کوله درې څلور نفر یو وي تنې ویوړو هغه درې بازان په ځمکه ځمکه وهلو چې مونږ به کور کې د دې څه جواب یو.
ملګرو سمه ده چې مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی خو د ښو او بدو ترمنځ توپیر کول د هر چا په خپل لاس کې دي او څه وایي چې د اوبو ژوروالی په دواړو پښو مه ګوره خو ځینې یې ګوري. په کابل کې د کرغې بند هم دوستانو هغه ځای دی چې ځوانان او کورنۍ په میله ورځي خو کله کله ځینې سرزوري او په اصطلاح خونګرمه ځوانان په دغه ژور بند کې لامبي هم. څه موده مخکې دې بند ته ورغلی وم له ځوانانو سره مې خبرې کړې. تاسې واورئ اوریدونکو دغه کم غږ چې تاسې اورئ یو ځوان دی چې په اوبو کې لامبي. زه درسره خبرې کوم. نوم دې څه دی؟
اسف خان.
تا خو لامبو داسې ښکارېده لکه چې زده دې وي.
هو زمې ده.
تر اوسه خو چېرته داسې نه دي شوي چې ډوب شوی وي؟
یو وارې ډوب شوی یم وروره. ګس دا کې پکې ورکوم.
هلته دې لامبو نه وزده؟
هلته مې لامبو نه وزده.
بیا نو څنګه بچ شوې؟
پردي اړه کړه جي کړم. بیا
څنګه دې زده کړه؟
پریکټس هم کړی ده.
دغه پریکټس یا تمرین دې چېرته کړی؟ همداسې ژورو ځایونو کې.
اول مې کم ځای کې لامبو کوله.
څنګه کم چې ډېر به ژور
جوار نه و بس دومره و زما د مرۍ عمره
ښه
بس هغې کې چې لامبو مزه کوو زه هلته لامبو.
بس مننه خوشحال اوسې. بیا پام کوه چې ډوب نه شي.
نه نه ډوبې.
نوم دې څه دی؟
نوم رفیق دی.
دا اوس چې ته کوم ځای کې لامبې څنګه ژور دی؟
نه رو دغه ځای پورې نه ژور دی نه خو چې نور لاړ شه بیا اتیا متره دی. دا
ته څنګه همدې څنډې کې لامبې خو نه ځي؟
والله مخکې ورځو کې دلته واسکټونه پراتو ما هغه واسکټ واخ د کشتیوان واسکټ ما واغوسته زه هغه کوټې پورې لاړم. پولیس را لاسې را کړه رابې بیستمه وی والم یو درې څلور څه پیړي والم ماتې وی چې دلته بیا ونه لامبې مالخه.
هغه واسکټ څنګه واسکټ
دی؟ واسکټ دی د پاره د خپې به ډوبې وي نور د سینه مینه نه ډوبل او نه سر اوچت به لامبو به دی خپله واله.
که بس مننه خوشحاله اوسې.
ژوندی اوسېم.
اوریدونکو دغه یو ځوان وایي شیبه مخکې دغلته دوه ځوانان ډوب شوي وو چې دوی راویستلي دي. تا نوم څه شی دی؟
عزیز الله.
تا څه وویل چې پړ مخه مو واچول؟ ته څه فکر کوې کله چې سړی ډوب شي باید همداسې وشي ورسره؟
اول خو دا په کار نه ده چې چاله لامبو زده نه یو بازي زده نه یو دې ډن له راځي او لامبي. او بیا دې ډن خو ډېر زیات کسان ډوب کړي دي. ډېر په هره جمعه کې دوه درې کسان پکې ډوبېږي.
نو بیا ښه لاره یې کمه ده که یو څوک ډوب شي باید څه ورسره وشي؟
چې ډوب شي اوبه یې تېرې شي نو هغه چې را وباسو مونږ او خراب وي نو پړ مخه یې واچوو خپې پې اوچتې کړو او په خېټه زور ورته وکړو. اوبه تی په سونګو په خوله باندې وزي
بیا جوړېږي.
بس بیا داسې یو نیمه ګنټه بیا وشی ښه چې د اوبه تی وزي بس بیا اوښ کې راشي که بیا ډېر سخت وي دلته یې ګاډي کې واچوه او هسپتال لی بوځي.
کله داسې شوي دي چې یو چا ته تاسې ویلي دي چې دوی دې دغسې ځای کې نه لامبي بیا هم لامبلي دي او غرق شوي؟
دلته چې څوک مخینځي مونږ ورته ویو چې والکه مه کوزېږه دې اوبوله خو بس دلته ډېر خلک هم راځي
یا دغسې کسان یسې غیرت نیولي
زما لامبو زدا لاړ شي بس ډوب شي پکې بس بیا زور نه او دا خو ولاړې اوبه دي دا خو د بیخي 100% کې ډوبای.
تر اوسه تا څومره پیښې لیدلې دلته؟
یاره دلته خو تیرې جمعې په ورځ باندې مونږ یو دوه کسان ولیده او یو هم راویست او یو پورې غاړه واغلته ډوب شوی و. بیا درې ورځې پراته وو پکې مړو. بیا درېمه ورځ بعد یې هغه غاړې لاره ایستلی وو. داسې ډېرې زما خو دلته تقریبا دا 15 کاله وشو. یو 1500 حادثې ما داسې لیدلي.
ته خو تجربه
لري په خپل یو لامبوزنې لامبو دې زده ده دغه سي ځوانان چې لامبو یې نیوي زده هغه ته څه وینا لري
نو هغه ته زه دا وینا لرم چې بیخي دې ډن لور کوزیږي ما چې لامبو یې نیوي زده
کبیم شوقي باید څه وکي کومې دغه سي لارې دي
دا هغه دا لارې دي چې دا اوبه دي ولاړې اوبه لکه دا اوبه تا ودرې او چې ودی درې ډایرکټ دی ډوبې نو ودرې دوه لبزان نه ورکه د اوبو دا وباسې د پاره یو واسکټونه دي دا خوشکا ده که څه کبه ډیر شو کی دا واسکټ دی اچي او لاند بي دې منزل دې موزیم دغه غاړه کې دی لاند بي
ډیر ونه خوشاله سي مننه چې تاندې څنګه اوري زول پزینو هوادونو کې لخونځي او یا لیسې تر فارغې دوه وروسته په ډېر اسانۍ د فراغت اسناد یا شهادتنامه ترلاسه کولای شي خو یو شمیر افغان ځوانان بیا وایي چې ترڅو دلته شهادتنامه ترلاسه کوي زړه خولې ته راځي د پغمان اوسیدونکو رضا شاه وایي چې ډېرې زورولې يم او یو ځوان صفی الله خو حتی وایي چې د فراغت می کلونه پوره شول خو د شهادتنامه درک نشته
دلته راغلم شهادتنامه پسې ولا ډېر وزه تقریبا 15 ورځې شل ورځې خو وتر یو دی وزیر
چې تاسو کابل ته لاړ شئ اول ته ویل وزارت کې خپل در کې چلته لاړو تقریبا چې شل 15 ورځې خو شام تیرې کړلې شپې ورځې هم تیرې کړې په هوټل کې نه را باندې خرچې وشولې او هیڅ کار ونه شو شادنامه تر اوسه پورې په لاس نه دی راغلی دا دویم کال روان دی چې په لاس نه دی راغلی
خو ملګرو د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل بیا وایي چې دې پروسې که پخوا یو میاشت نیوه او څلور ورځې نیسي د همداراز فارغ شوي ځوانان هم ګرموي چې په داسې وخت کې دوی ته د شهادتنامې اخیستل وریاد شي چې هغه وخت د دوی مراجعین ډیر وي ځکه یې کارونه یو څه ځنډیږي
پخوا زموږ شهادتنامې تر میاشتې پورې هم غځېدې اوس موږ ته سیستمونه بسیط کړي دي لنډ کړي مو دي که خپله لږ تیز اوسې او کارونه دې خلاص کړلی سي له څلورو ورځو ډیر وخت نه نیسي که شنبې کې شروع وي که سه شنبې ته شهادتنامه اخلي حال دا چې همیشه زموږ غوښتنه دا ده چې څنګه مو مکتب خلاص او خپلو اسناد ته یې مراحل کوي داسې یور یور هجوم را مخې ته سي که تاسو جمعې راسئ او خپل اسناد ته یې مراحل کوي یو ډول زحمت درنه غواړي یعنې ډېر په اسانۍ او که په دغه وخت کې راسئ دا بېله حسابیا ترنه جوړیږي ځینې وخت بیا داسې کېږي چې مثلا سلو کسو دو سوو کسانو ته د تحصیلات عالي وزارت لخوا برس ورکول کېږي او دا برس لري یوازې یو دوه درې ورځې موږ اولویت به هغو کسانو ته ورکوو چې دوی په برس روان وي نو کله چې ته د هغوی کار مخته راچې د ځینو کار ځنډیږي له دغو معاذرو نه ورهاخوا موږ ستونزه نه لرو
شمس الرحمن له جلال اباد او حیات الله له وردګ ولایته په خپله شهادتنامه پسې کابل ته راغلي دوستانو دوی که یو خوا له دې شکایت کوي چې په شهادتنامه پورې اړوند ادارې له یو بل سره ډېرې لرې دي چې وخت یې ضایع کوي نو بل خوا دا ګیله هم لري چې د دوی په څیر له ولایتونو راغلي ځوانان په هوټلونو کې شپې ورته کوي خو کار یې نه خلاصیږي
نوم یې حیات الله دی د وردګو د ولایت راغلي دلته شهادتنامه خپله واخلو اکثریت خلک دي چې دا د ولایتونه رسېدي مثلا د دایکنډیو یا د هرات د ولایتونه رسېدي د هغو باندې زیات وخت وځي دلته او داسې څوک هم نه وي اخر ډېر بې خرڅه شي درې څلور زره روپۍ دې په یوه شهادتنامه باندې لګوي
زما نوم شمسالرحمن دی د ننګرهار ولایت یم اوس شهادنامې پسې راغلی یم مخکې کوم پیسو تحویلي چې دا دلته کېده اوس دا د افغانانو هلته تحویلېږي بانک کې نو دا اوس یو پوره تکلیف ده چې هلته ځي سړی ورځې دی کې لګي باید دغه ټولې ادارې یو ځای او حد اقلا یو ورځ یا دوه ورځ کې باید ټول پروسې طی شي ځکه دلته اکثره خلک ځایونه نه لري کورونه نه لري هوټلو کې مشکلات دي اقتصادي وضعیې صحیح نه دلته چې شهادنامې ته واړي ډېر مشکلات لري خلک
حقمل وایي دوستانو چې اوس په شهادتنامې پورې تړلې ادارې سره نږدې شوي او زیاتوي چې د 12 فارغانو ته شهادتنامې هم اوس په خپل ولایت کې ورکول کېږي خو څوک چې پخوا فارغه شوي د هغوی کار په ځینو دلایلو ځنډیږي دی وایي
هغې کسان چې په تیرو درې کلونو کې فارغ دي هغوی دلته د راتلو ضرورت نه لري په ولایتونو کې ورته شهادتنامې ورکول کېږي هغه کسان چې د پخوا کلونو فارغین دي هغوی راځي دلته او شهادتنامې اخلي که چیرې د دوی اسناد منظم دلته را رسېدلي ما تاسو ته وویلې چې دوی د درې کلو نمرې موږ نه غواړي او موږ یې لرو د یو کال نمرې وروسته یا دای مجبوره د لاړ سي په نمرو پسې ځکه چې دای لارسی پاسانه به زر را ورسولای سی یا موږ مجبور دیو مکتوب واسطه د نمرې را وغړو دغه مکتوب تر ولایت تل برته د دې نمرو راتل هغه قانوني مراحل ته کول دی اوس وخت غوړي در لسو نویم کال را پدې خو موږ دا کړی دی چې حتی ولایتونو ته مرتشات نامو صلاحیتونه ورکړي دي خو به تدل تر اتلې پیسې به د تاویلول 200 فورما به د اخیسته د درې کلونو نمرو بیا بل چیرته تل لري د درې کلن نمرې برسېدي اوس پاینې تعمیر کې پیسې په یو غرفه کې تاویلې فورما دې رسې او یو دفتر ته سپاره دا ټول په یو وخت دی وی ادارې لخوا بیغیوی منطقه کې کیږي
ملګرو له وردګ ولایت د راغلی حیات الله په شهادت نامه کې یو ټایپی تیر وته نو چې کاری ځندیدلې وو او د معرف کارکونکو غیر مسلکی بلل خو کبیر حق ملی په جواب کې وایي
دا مشکل ستا کمپیوټر او ټایپ تاسو ته معلومه ده یو کتابون چخبري کې په اخر کې یو دوه درې غلطۍ پکې راځي ډیر لک دا سیستونز پیخیږي هلته کتاسو دقیق خپل شهادت نامه چې کوم ځای خلې ورته ګوري چې ورور زما نوم غلط ده شهادت نامه نه اخلم ځای په ځای به درته اصلاح کې بل درته درکې او کته راخلی کورته راوړې بیا تر کابل را رسې او بیا په دې متوجه کېږي چې دا نوم خو غلط وو بیا نو دا خو بل شک زموږ هغه نفر هم چې هلته ټایپنګ کوي هغه انسان ده کله کله ټایپي غلطیانې راځي خو بیا د پروسه ټوله ختمه یو ځل بیرته برګشت لري ده لاسنادو سره کتل کېږي د خپل شهادت نامه اخلي
ملګرو ځینو ځوانانو سره دا پوښتنه هم وا چې کله دوی غواړي په یو شخصي پوهنتون کې ځان شامل کړي نو ولې شهادت نامه تر هغه نه منل کېږي چې د شهادت نامو ریاست لخوا بیا تصدیق شوي نه وي دا پوښتنه هم د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل محمد کبیر حقمل ځواب کړي
متاسفانه په افغانستان کې د جال او جالکاری ویر ډیر محسوسیږي عین خبر چې زمونږ په کارونو باندې ډیر فشار راوړي د کار کې ساده مثلا یو سړی ځی کار پیدا کوي وظیفه پیدا کوي دای ته دولسم شاتنامه لري خو په عین حالت کې یو بل فرما د دفتر راخلی چې بیا باید زمونږ د شاتنامو ریاست تایید کړي چې دا سړی زمونږ د دولسم فارغ ده حال دا چې د سره شاتنامه موجوده ده خاص دی لپاره چې ثابت شي چې شاتنامه جعلی نه ده خاص دی لپاره چې ثابت شي چې دا واقعا د دولسم فارغ ده دغه لپاره دا کار کوي ځکه دا اوس هم موږ سلګونی د شاتنامې لرو چې زمونږ له خوانه دي توزیع شوی ځکه چې مطمئن سي دا کوم اسناد چې ما وړاندې کړی دا اسناد واقعا زما دي او په غی شکل سره چې باید ترلاسه سي ما ترلاسه کړی
پاک او خپل نه پاتې